دیگر همکارم اسمت ساروان میزبان شماست. خوش آمدین.
ډیر مننه احمدی صاحب. ستړی مشه درنو اوریدونکو تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې په پای کې به میکروفون ستاسو وي، په راپورونو کې لرو چې په افغانستان کې امریکایي او افغان چارواکي وایي چې د داعش ډله سخت ځپل شوې ده. البته په ځینو نورو ولایتونو کې بیا دې ډلې او ځینو نورو بهرنیو ډلو سر راپورته کړی دی. مخکې تر دې چې دا او نور راپورونه در واورو، توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. د یو پاکستانی وسلوالې ډلې ویاند وایي چې د دې ډلې مشر په افغانستان کې له ناکامې حملې ژغورل شوی دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما سخت انتقادونه وکړل، او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو د واقعیت درک په بشپړه توګه له لاسه ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. د یوې پاکستانی وسلوالې ډلې ویاند وایي د دې ډلې مشر په افغانستان کې د سفر په مهال له یوه بریده روغ وتلی دی. اسوسییټډ پرس خبري آژانس د لشکري جنگوي العالمي د ډلې د یوه ویاند علي بن سفیان لخلي ویلي چې د یوسف منصور خراساني په نوم د دې ډلې پر مشر پرون په زابل ولایت کې د همدې ډلې د یوه غړي لخوا برید وشو. نوموړي ویلي چې بریدګر د خراساني د ساتونکو په متقابلو ډزو وژل شوی دی. راپور وایي دا برید په دې ډله کې د داخلي اختلافاتو څرګندونه کوي. د لشکري جنگوي پاکستاني ډله په وروستیو میاشتو کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په لویو بریدونو کې ښکېله بلل شوې ده. له دې بریدونو څخه یو یې په کوټه کې د پولیسو د روزنې پر یوه مرکز او بل یې د شاه نوراني په زیارت کې و چې لسګونه کسان پکې ووژل شول. پر دې موضوع د تبصرې لپاره مو د زابل چارواکي ونه موندلی شول. د فاریاب ولایت په قیصار او پښتون کوټ ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ تازه نښتې شوې دي. چارواکي وایي په دې نښتو کې لږ تر لږه یو وسلوال وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د فاریاب د امنیت عامر سمنوال میر امان الله ظافر ازادي راډیو ته وویل په قیصار کې جګړې د شنبې په ورځ هغه مهال زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د قزللر په کلي کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. د نوموړي په وینا د طالبانو برید په شاتمول شوی او یو وسلوال طالب په جګړه کې وژل شوی دی. د فاریاب د امنیت د عامر په وینا په پښتون کوټ ولسوالۍ کې هم د پرخښت په سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره نښته شوې چې د په وینا دوه وسلوال پکې ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکي وویل په دې نښتو کې امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د بامیان چارواکي وایي د یوې نوې پروژې په بشپړېدو به د دغه ولایت 1550 کورنۍ د شلو له پاکو اوبو برخمنې شي. د دې ولایت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا رئیس سلمان علي صادقي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دا پروژه به چې 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري د 14 میلیونو افغانیو په لګښت د دشتې سعید په کلي کې جوړه شي. نوموړي د دې پروژې د لګښت په اړه وویل
یک از زیبایی که این پروژه داره است که از ساحه طولانی بر مردم
د 14 میلیون افغانیو څخه 1500 افغانی د سیم خلک په دې پروژه کې د فزیکی کار کولو لاري پرې کوي. د دې پروژې و شیګنه دار چې لې وی ډیر لري پرتی سیم څخه غنو خلکو ته اوبه برابروي. د بامیان د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس شاغلی صادقی زیاته کړی چې دا پروژه به په راتلونکو 15 میاشتو کې بشپړه شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما سخت انتقاد کړی دی. نوموړي دا انتقاد یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا په امنیت شورا کې د هغه پریکړه لیک د تصویب مخه ونه نیوله چې په لویدیځه غاړه کې د یهودي ښارګوټو د آبادۍ د مخنیوي غوښتنه کوي. نتانیاهو دا اقدام د ده په وینا یو د شرم وړ کمین بللی او زیاته کړی دی چې په خپله پریکړه لیک هم مشکوک دی. له 1990 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې ملګرو ملتونو د یهودی شارګوټو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. د بل خو د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شنبه وویل د فلسطین په نیول شوی سیمو کې له اسرائیل څخه د شارګوټو د نه جوړولو د غوښتنې پریکړه لیک ته د امنیت شورا رایې به د سولې معامله لا سخته کړي. ترامپ په یو پیغام کې چې په ټویټر کې خبر کړی په عین حال کې ویلي چې اسرائیل به په هر حال د عملی کړي. د شغل ترامپ دا پیغام لږ وروسته له دې خبر شو چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر حکومت د دغه پریکړه لیک د نه ویټو کولو په خاطر سخت انتقاد وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو د واقعیت درک په بشپړه توګه له لاسه ورکړی دی. مسکو د عکس العمل د واشنگتن له اړخه د نویو بندیزونو په ځواب کې څرګند کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې د سوریې پر یو شمیر چارواکو او د سوریې په کړکیچ کې د رول لرلو له کبله پر یوه روسي بانک بندیزونه اعلان کړل. متحده ایالاتونو د تمپ بانک په نوم د دې روسي بانک د اجرایه پلاوي نه غړي د بشار اسد حکومت ته د مالي خدمتونو د برابرولو له کبله د بندیزونو په لیست کې شامل کړی دی. د بشار اسد د کابینه شپږ وزیران او د دې هیواد یو هوایي شرکت هم د امریکا د بندیزونو په لیست کې ورزیات شوی دی. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د حلب ښار په ختیځ کې په چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او درې دیش نور ټپیان شوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون راپور ورکړ چې په سیمه کې هغه چاودیدونکي مواد چې له یاغیانو څخه پاتې شوي وو چاودیدلې دي. د سوریې د دولتي رسنیو د راپور له مخې چاودنې په یو شونځي او د سوکري په سیمه کې د شوانزی تنشدې په یو بل ودانې کې شوې دي. د جرمني خبري اژانس د یوې سرچینې په حواله چې نومې نه دی یاد شوی راپور ورکړی چې وژل شوی دوه تنه حکومتي سرتیري وو. په عین حال کې د سوریې د بشري حقوقو د څار لندن میشت ډلې ویلي پرون د حلب ښار په لویدیځ کې د اتار په ښار چې د یاغیانو په ولکه کې دی هوایی بمباری شوې دي چې شپږتنه ملکیان پکې وژل شوي دي. د نایجیریا ولسمشر ویلی د بوکو حرام پر وستوالی ډلې بریالی شوی دی. محمدو بخاری ویلی چې نایجیریایي ځواکونو د بوکو حرام وستوال په دې هیواد کې د دوی له وروستۍ پوځي اډې هم ایستلی دي. نوموړي ویلي ترهګر په تیښته دي او نور د پټېدو ځای نه لري. په تیرو اوو کلونو کې د بوکو حرام سختدریځې اسلام پالې ډلې 40,000 کسان وژلي او څه کم 2.5 میلیونه نورې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی دی. او هغه دوه ورونه چې په جرمني کې د یوې تیروریستي حملې د پلان د جوړولو په شک نیول شوی ول پرون بیرته خوشې شول. د جرمني د ایسنشار پولیسو پرون وویل د دغو دوه ورونو چې په کوزوو کې زیږیدل په اړه شواهد ونه موندل شول. له دې کسانو څخه یو 28 کلن او بل 21 کلن دی. پولیس وایي دا دواړه پر یو لوی مارکیټ د احتمالي برید په اړه د استخباراتي اطلاعاتو له ترلاسه کولو وروسته نیولو. تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. افغانان او امریکای چارواکی وای د داعش ډله په افغانستان کې کمزوري شوې ده.
مهمه تر ټولو دا و چې په نګرهار کې د عملیاتو پر مهال د دوی مهم قمندانان لمنځه ولاړل، نغه د دوی رهبری ړنګ شو.
خو په ځینو نورو ولایتونو کې د ډلې او نورو بهرنیو سر راپورته کړي
د منګر ځبی دا ده چې دغه تورستان غواړي چې دلته د جندولار ډله قرارګاه په قندز کې دا کړی.
د بلخ سرپرستوالی ولی له ارګ سره خبري پیل کړي. په دې اړه په راپور کې د عطا محمد نور د پلویانو او اجرایي ریاست خبرګون اوري. د چارو ځینې کتونکو وایي چې د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور حمله د آی اس آی ایجنټانو کړي. په خپل ضعیف وایي
زه خو د چا سره شخصي دښمنۍ هم نه لرم او د سیاسي جهاد کې کار هم نه کوم.
د لویدی زوند مسافرونکو موټر چلوونکو اعتصاب دوام لري.
دولت د موږ پیسې کې سالنګوري کوي توجه نه لري ځکه سرکونه هم خراب دي، اخوازیان غیر قانوني زخته لري دي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. ساعت اته بجه او لس دقیقې دی. تاسې زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو د دې خپرونې په پای کې یعنی له 8:30 بجو وروسته میکروفون ستاسو دی. هر یک شنبه له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو وي. نن په دې خپرونې کې په دې موضوع ستاسو نظر غواړو چې د ولسی جرګې له لوري د بودیجې نه تصویب ستاسو پر ژوند څه اخیس کړی دی. ممکن ستاسو یا ممکن ستاسو د خپلوانو او دوستانو پر ژوند هیله ده چې نظر د افغان بیسیم د 1314 شمیرې له لارې سرلو سره واستوئ او د خپرونې په وخت ټلیفون راوکړئ. په داسې حال کې چې داعش ډلې د افغانستان په څو نورو سیمو کې سر راپورته کړی، د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د داعش ډله د پرله پسې عملیاتو په ترڅ کې کمزورې شوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند جنرال کلیفلند هم وایي چې د څو عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډله ځپل شوې او د وسلوالو شمیرې کم شوی دی. په دې اړه اجمل اند راپور لري.
په شمال ختیځ زون کې د 1315 زون قومندان
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د 2014 کال په اوږدو کې د پرله پسې پوځي عملیاتو په ترڅ کې په دې ولایت کې د داعش ډله ځپل شوې، ګڼ جنګیالي وژل شوي او جنګي ځواک کمزوري شوي. د ننګرهار د والی ویانا تا ولا خوګیانی په 2014 کال کې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیاتو ته په اشاره وویل.
زرګونه داعش په ننګرهار کې چې د پولی اخوا څخه به ننګرهار ته راتلل یا به د ځینو نورو سیمو څخه د داعش په لوک کې جذبېدل، دوی اکثره وژل شول. مهمه تر ټولو دا وه چې په ننګرهار کې د عملیاتو پر مهال د دوی مهم قومندانان له منځه ولاړل، هغه د دوی رهبري ړنګه شوه. اوس مهال هم په ننګرهار کې د داعش حضور شته دی. دوی یوازې اوس جګړیز فعالیت په ډېر کمزوري حالاتو کې لري.
په ورته توګه په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو قومندانان هم د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د کمزوري کېدو په خلای کې. تر دې څو نه مخکې په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان هم په یو خبري غونډه کې د زرغونی توري یو او زرغونی توري دوه په نومونو هغه عملیات بریالي وبلل چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد کړي. جنرال جان نیکلسن د دې عملیاتو په اړه په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل.
Two operations have killed
the way pa di amaliyat ki pa afghanistan ki da islami dawlat da waslawal dal dulas muhim komandanan wajal shul pa di dal ki dui mashar hafiz said ham shamil pa di amaliyat ki da di dal le 25 tar dir shu pasalo ki swa kam ra kam shu da islami dawlat da dal da 1500 pa shau kwa ki waslawal wajal shul do dui tar shul ziyat markazuna da rozani kampuna wajal shul mali shabaki gadi wade shwi aw pa afghanistan ki da daish ta markazuna la dre bar khud dui ra kam kar da si chi da nangrahar da walayat la na hol aswali دری ولسوالی ته محدود شو. په داسې حال کې چې افغان او امریکایي چارواکي د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ځواک د کمیدو خبره کوي، له غور ولایت څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې د ولایتي شورا استازو او عامو خلکو دغلته د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه ښودلې. د غور د ولایتي شورا مرستیال عبدالبصیر قادری د شنبې په ورځ آزادۍ رډیو ته وویل
د شاول نه قومندانای اصل نه بدوش بیعت کردنو.
ښاغلی قادری وایي شاولی د دوی قومندان دي چې له داعش سره بیعت کړي. نو مولي د وسلوالو جذبول چټک کړي او هڅه کوي چې د هوا په خکېدو سره نظامی حرکتونه تنظیم کړي. عبدالبصیر قادری وایي په غور کې د داعش ډلې وروسته لاغه فعالیتونه پراخ کړل چې د فیروزکو په شمال کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد روان عملیات د هوا د سړېدو له کبله درول شوي. نو موري په مرغاب او غلمن سیمو کې د داعش ډلې لخوا د خلکو د جس په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې د دې معلوماتو لمخې داعش په دې سیمو کې آن یو شمېر خزې هم د 1000 څخه تر 15000 کالدارو تنخوا په بدل کې خپل لیکو ته جذب کړي دي.
له بلې خوا په کندز کې امنیتي او دفاعي چارواکي وایي چې بهرني وسلوال سختدریزي هڅه کوي چې د تاجکستان پولې ته نږدې په کندز ولایت کې اډې ځان ته جوړ کړي. په کندز کې چارواکي وایي چې د جندلا ډله چې د ازبکستان او د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو سختدریزي ورسره یو ځای دي، هڅه کوي چې اډې جوړ کړي او په دې توګه په سیمه کې نارامي رامنځته کړي. په دې اړه له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
په شمال ختی زون کې د 1315 زون قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جندلا ترهګرې ډلې پورې مربوط بهرني جنګیالي لکه چچن، اویغور، ازبکستاني، تاجکستاني او عرب پلان لري څو په کندز کې د تاجکستان سرحد ته نږدې د خپل پوځي مرکزونه جوړ کړي.
زمونږ ارزیابي دا ده چې دغه تورستان غواړي چې دلته دا د جندلا ډله د ازبک تورستان، د تاجکستان او د سیلغور، چچن او بعض هغه افراطي عرب د یو قرارګاه په کندز کې چې او سرحد د تاجکستان سره د سیمینه سره دی دلته ډېر فشار اچي که دې چېرته یو پایګاه پیدا کړی شي چې هغه خلک دلته انتقال کړي او دلته یو مصون ځای مګر خپل کوشش به کوو تر اخري حده پورې چې دوی داسې خونسا کړو او خونسا شوي.
ښاغلي کامول زیاته کړه چې دوی هڅې کوي څو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو همدارنګه د بهرنیو جنګیالیو ټول پلانونه شنډ کړي، خو نوموړي د بهرنیو جنګیالیو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل.
دا واستمو قطعات په خپل خود کفا دي او د کولای شو مستقلانه ډول باندې کومک وکړي، صرف هوایي حمایه لري چې هغه هم زموږ د خپل قوای هوایي اووه سوه اوواویا لیوا تیاري دي چې هغه دوی سره په دې کې سهم.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی بیا وایي چې په دې ولایت کې تر اوسه پورې داسې چرنیز پوځي عملیات نه دی پیل شوی چې په پایله کې د دولت د سیوري لاندې جغرافیه پراختیا موندلې وي.
شما میبینید فقط مرکز شهر، هدف مدني ادارات دولتي و خانه های و نایه های شهر زیر
وس مهال یوازې د ښار مرکز او دولتي ادارې د دولت په کنټرول کې دي، خو له ښار څخه بهر دولت خپل حاکمیت نه لري او د ښار په 2 کیلومتري او 3 کیلومتري کې وسلوال مخالفان حضور لري. په همدې حال کې د کندز یو شمېر اوسیدونکي وایي که چیرې دولت د ژمي په موسم کې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو د هوا په ګرمېدو سره به کندز د جګړې په ګرم ډګر تبدیل شي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکی وایي
دا مشکلات ډېر زیات دي او خصوصا دولت نه پکار ده باید چې په دې باندې یو عمل وکړي، آیا کوونی کن د حالات ورځ په ورځ نور هم خرابېږي او چې حالات خرابېږي د سبب د ژوند مشکلات نور هم زیاتېږي، نه تعلیم ته توجه شته چې امنیت نه وي، نه سوله را هېڅ شی نشي کېدی.
دغه خبرې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې څو ورځې وړاندې د کندز سیمه ییزو چارواکو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو پر وړاندې د پامیریو په نوم د ژمني تصفیې عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړی و.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور ته نږدې کسان وایي له خلکو سره د عبدالله عبدالله د ژمنو نه عملي کېدل د دې سبب شوي چې د اسلامي جمعیت په استازیتوب عطا محمد نور له ارګ سره خبرو ته حاضر شي. عطا محمد نور ته نږدې کس او د ولسي جرګې غړي فرهاد عظیمي آزادي رادیو ته وویل چې د حکومتي مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې تطبیق او د سیاسي نظام غیر متمرکز کېدل د دغو خبرو یوه برخه ده. په دې اړه مرزی احمدزی راپور لري.
د اسلامي جمعیت اجرایی رئیس او د بلخ سرپرست نږدې کس او د ولسي جرګې غړی فرهاد عظیمي وایي چې د نظام د غیر متمرکز کېدو او د سیاسي هوکړ لیک نه تطبیق د ولسمشر او عطا محمد نور ترمنځ د خبرو د بحث یوه برخه ده. د ښاغلي عظیمي په خبره د بلخ ولایت سرپرست د جمعیت په استازیتوب له ولسمشر سره وروسته له هغې د خبرو مسؤلیت واخیست چې د نوموړي په خبره اجرایی رئیس د خلکو او د اسلامي جمعیت پر وړاندې د خلکو ژمنې عملي نه کړي.
بله، عبدالله سل په سلو کې ناکام دی او د خلکو حکومت فشارونه د دې لامل شول چې اسلامي جمعیت په دې اړه تصمیم ونیسي. تاسې پوهیږئ چې په دې وروستیو کې چې د اسلامي جمعیت په نفوذي سیمو کې امنیتي وضعیت خرابیږي او دغه راز سیمه ییزې لوبې د دې لامل شوي چې اسلامي جمعیت اندېښنه څرګنده کړي. له دې وړاندې یې اجرایي رئیس سره دغه موضوع شریکه کړې وه، خو له بده مرغه نتیجه لاسته رانغله.
د راپورونو له مخې د جمعیت په استازیتوب عطا محمد نور ارګ سره خبرو ته وړاندې شوی چې په دغو خبرو کې ځینې هوکړې هم ترلاسه شوې دي، خو په تېرو ورځو کې د اسلامي جمعیت ځینو غړو ویلي وو چې عطا محمد نور نشي کولی په دغو خبرو کې د جمعیت ګوند استازیتوب وکړي. خو عطا محمد نور ته نږدې کس فرهاد عظیمي ویلي چې د جمعیت ګوند د ځینو غړیو د اندېښنو له امله دغه خبرې له ځنډ سره مخ شوي خو متوقف شوي نه دي. د اسلامي جمعیت یو غړي شولي ولا ادیب د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نور او ولسمشر ترمنځ خبرې فردي دي.
زما له نظر به مذاکره فردی وی هله لرم هر کار چې کیږي هر مشوره د اسلامي جمعیت لغړی په ځنګړی ډول د جمعیت لیجرای رئیس سره وشي.
خو آیا خغلی نور په دغه خبرو کې د اجرای ریاست استازیتوب کولای شي؟ په اډیړه د اجرای ریاست یو سلاکار سید آقا فاضل سنچارکی د شمې پورز ازادي رادیو ته ویل چې ته محمد نور د شخصي مسایلو په اړه له ولسمشر سره خبرې کړې دي. خغلی سنچارکی وایي چې د سیاسي هوکړه لیک د تطبیق د خبرو مسول یوازې عبدالله دی، نه آتا محمد نور.
کومې خبرې چې په جمهوری ریاست کې د آتا محمد نور په نوښ شوي د شخصي ستونزو د حل په خاطر وي، هو هیڅکله دا خبرې د اجرایه ریاست او یا هم د سیاسي تفاهم لیک له متن نه استازیتوب نه کوي. استاذ آتا کولی شي چې د شخصي ستونزو په خاطر له جمهوری ریاست سره خبرې وکړي، چې د بانکي حساب مسایل دي او بهرني سفرونه. خو د سیاسي توافقنامې د موادو په اړه د خبرو حق یوازې عبدالله لري.
خو ښاغلي سنچارکی آتا محمد نور ته د نږدې کس او د ولسي جرګې د غړي فرهاد عظیمي د خبرو په اړه سونه ویل.
یو شمېر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور حمله د پاکستان او دغه هیواد ته د وفادارو کسانو کار ګڼي. دوی په دې باور دي چې له افغان حکومت سره د ښاغلي ضعیف د همکاري لیدلوری او د سولې د خبرو ملاتړی دریز د دې سبب شوی چې هغه ته ګواښ پېښ شي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور.
یو شمیر سیاسي او امنیتي کارپوهان پاکستان او په هیواد پورې تړلې ډلې پر ملا عبدالسلام ضعیف باندې د حملې مسول ګڼي. وایي چې پاکستان د خپلو ګټو لپاره له هیڅ ډول حملو دریغ نه کوي. له دې ډلې یې جاوید کوهستاني په دې باور دی چې له افغان حکومت سره د ملا ضعیف د لیدلوري څرنګوالی او یو ډول همکاري د دې لامل شوي چې هغه تر ګواښ لاندې راشي. دی وایي د دې یو عامل د ملا عبدالسلام ضعیف داسې څرګندونې وي چې تر ډېره یې د سولې علی شورا سره اړیکې لرلې. هغه فعالیتونه چې د په کابل کې لرل او یا یې له نورو طالبانو سره اړیکې لرلې ورو ورو دې لوري ته تلل چې طالبان د پاکستان په اړه بدبینه شي. هغه د افغان دولت یو ډول همکار او ملاتړی و چې په کانفرنسونو کې ګډون کاوه او خپل لیدلوری یې ډېر واضح بیانوه. زما په نظر د هر څه د پاکستان استخباراتو نه شو برداشت کولی او دا حمله یې د خپلو مزدورو شبکو او ملاتړو په مټ په ملا عبدالسلام ضعیف کړې ده. بل افغان کارپو احمد سیدی هم وایي چې د ملا عبدالسلام ضعیف په کور برید د دې ښکارندویي کوي چې له طالبانو جلا شوي ځینې کسان د ډاره چوونکو ډلو لخوا وویرول شي. له دې سره دا څېړونکي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته د نه رسېدو یو دلیل هم دا ډول ګواښونه ګڼي. وایي هر کله هم چې طالب ځینې مشران خبرو ته لیوالتیا ښیي له ګواښ او حملو سره مخ کیږي. دا څرګندونې له هغې وروسته کیږي چې د جمعې په ماښام دوه موټرسایکل سپرو وسلوالو د کابل د بګرامو په کمرې نومې سیمه کې د ملا ضعیف پر کور حمله وکړه. په دې حمله کې د ښاغلي ضعیف یو ساتونکی وژل شوی او خپله ضعیف په کور کې نه و. ملا عبدالسلام ضعیف ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنایي ایمیلونو او پیغامونو له لارې هم ګواښل کیږي، ولې نه پوهیږي چې دا د چا کار دی.
نو زه خو د چا سره شخصي دښمني هم نه لرم او داسې یو سیاسي جهاد کې کار هم نه کوم. یو نه د حکومت سره کار کوم، نه د یو بل جهاد سره کار کوم، یوازې علمي او خیریه کارونه کوم چې وخت مې ورسېږي. نو داسې څوک نه سم مشخص کولای چې دا کار چا وکړي، ولې وکړي او د څه دپاره وکړي.
کابل پولیس وایي چې وسلوال حمله کوونکي له سیمې په تېښته بریالي شوي خو د نیولو لپاره دوی خپلې هڅې پیل کړې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د لویدیځ زون د مسافرونکو موټرو ټولنو له څو ورځو راهیسې کاري احتساب کړی دی. د دغو ټولنو مسؤولان او موټر چلوونکي د لویو لارو د خرابوالي د معیاري سیستم له نشتون او په لارو کې د غیر قانوني پیسو له اخیستنو شکایت کوي. د دې موضوع تفصیل عبادالله حنانزی وړاندې کوي.
د دغو ټولنو مسؤولان او موټر چلوونکي وایي له کلونو راهیسې په لویو لارو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو افغان حکومت ورته هیڅ ډول پام نه کوي. د دغو اتحادیو د کمیسیون مسؤول بن یامین وردک او یو تن موټر چلوونکی محمد خالد د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې یاد ټولنې حکومت ته ټاکس او ګمرکي محصول ورکوي، خو له کلونو راهیسې سرکونه خراب دي چې له امله یې ګڼې ترافیکي پیښې هم کیږي. دوی وایي د قانوني پیسو سربیره ملي او سیمه ایز پولیس ترې غیر قانوني پیسې هم اخلي او په مختلفو پلمو یې زوروي.
دولت د موږ پیسې کې سهلنګوري کوي، توجه نه لري، ځکه سرکونه هم خراب دي، اخوازیان غیر قانوني زخته لري دي. یو قانوني پیسې دي چې بندر کې د ترانسپورت ټکس دی، نور دي مالیات دي، دا شون خلی د ګمرکات د بربروي نه دا خو دې حق دی او موږ ورکو. او غیر قانوني خو د اربکیانو په پوسټه په جنډه کې ده، په دلورم کې یو ګمرک د ګمرک په نامه غرفه یې کول شوی کنټینر.
اوس د حکومت نه دا وختنه ده چې اوله خو د لیار جوړ کړو، د پلچک جوړ کړو، بیا نو د ټراپیک ودروي چې دغه تیز کوم موټر چې هغه جریمه کو وخت ورته وټوکي چې په خپل وخت باندې ځای ته ورسي. او بل غیر قانوني پیسې دې مونږ خپل کی
د مسافر وړونکو موټرو ټولنې ګواخ کوي. کچېر حکومت یې ستونزو ته رسیدګي ونه کړي، خپل کاری ته حساب ته دوام ورکړي. لدې مخکې د باروړونکو لارو یو اتحادیو همکاري حساب کړي او په لویو لارو کې د غیر قانوني پیسو لخیستلو شکایت درلود. د یادو ټولنو غړو د تیرې دوشنبه پر ورځ کابل کې په یو ناسته کې ویلي و چې حاضر دي حکومت ته هر ډول قانوني مالیه، محصول او ټکس ورکړي، خو وروسته لدې به د غیر قانوني پیسو له ورکولو څخه ډډه وکړي. هاخوا په کابل کې سلګونه مسافر چې د هیواد لویدیځ ولایتونو ته د تک هوډ لري، د موټرو د درېدا له امله له ستونزو سره مخ دي.
دا رقم خو د حکومت نه غوښتنه نه کیږي چې دوی لارې بندې کړي، خلکو ته ازار ورکړي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویان حکمت الله قوانچ ازادي راډیو ته وویل چې د باروړونکو موټرو د ټولونو ستونزه حل شوې او د مسافروړونکو موټرو د ټولونو شکایتونه او وړاندیزونه یې ولسمشر سره شریک کړي دي چې ډېر ژر به ورته د حل لاره وموندل شي. دای وای وزیر صاحب امنیت شورا سره هم خبرې کړي، لورس مشر سره هم خبرې شوې دي او لټول واروندو ادارو سره خبرې روانې دي او یو پریکړه به وشي چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړو.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برای رادیو آزادی فرستاده اید.
په هغو پیغامونو کې چې تاسو راستولی دی، البته هغه چې د نن ورځې د مایکروفون په اړه دی هغه به لږ وروسته درته واورو. خو اوس ځینې نور د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي. په ډنډې پټان او څمکنیو ولسوالیو کې پوره یوه میاشت کېږي چې د MTN شبکه د امنیتي ستونزو له کبله تړل شوې اوس بنده ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، ولسمشر باید سرحدي ځواکونه ښه سنبال کړي تر څو پاکستان ته ځواب ورکړي. پاکستان هر وخت په افغانستان باندې سرحدي تیری کوي. بل اوریدونکي بلال ستانګزی له هلمند لیکلي وایي، په افغانستان په خصوصا په هلمند کې د ژورنالیستانو ژوند له خطر سره مخامخ دی، یوازې نه دلیل نه امنی ده. بل اوریدونکي جانباز فهم لیکلي دي چې د والدین دي د ماشومانو ښوونې او روزنې ته زیاته توجه وکړي، ځکه چې د ټولنې راتلونکی دوی جوړوي. همداراز عطاولا ساحل د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د امام صاحب او دشتي ارچي ترمنځ سړک د خرابوالي له امله خلکو ته ډېرې ستونزې پیښې دي. تاسیز مشاخله آزادی رادیو اوري د نړۍ ایستویان د نړۍ په ګوډ ګوډ کې نن د کریسمس یا د مسیح د میلاد جشن لمانځي. دا ورځ په ګڼو هیوادونو کې عمومي رخصتي ده. باراک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه د کریسمس په مناسبت خپل وروستی پیغام ورکړی. په دې اړه تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کلنیو رخصتیو په وروستي بیان کې د کریسمس یا د میلاد مسیح د جشن په مناسبت خپل پیغام امریکایانو ته واستوه. نوموړي په دې پیغام کې ویلي،
Merry Christmas everybody. One of the best parts.
اوباما وایي ټول ته د کریسمس مبارک وي. دا رخصتیو د فصل یو غوره برخه ستاسو په ژوند کې له خاصو خلکو سره د وخت تیرول دي. او زموږ لپاره بیا دا په دې معنی ده چې د کریسمس د اونۍ د کلنۍ وینا په ترتیبولو کې له یو ښه دوست نه مرسته وغواړم. د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما هم چې د دې وینا پر مهال د باراک اوباما تر څنګ د کریسمس د جشن او د 2018 میلادي کال د رابرکېدو له کبله امریکایانو ته مبارکي وویله. او زیاته یې کړی چې د کریسمس المانزل ورته دا شیان ور یادوي. میشل اوباما وایي دا فکر چې موږ د خپل ورونو او خویندو ساتونکو، دا چې موږ باید له نورو سره هڅه چلن وکړو، څه ډول چلن چې غواړو موږ سره وشي، دا چې موږ د ناروغ پالنه وکړو، وږي ته خواړه ورکړو او پردي ته هرکلی ووایو پرته له دې چې دې ته پام وکړو دا پردی له کوم ځای راغلی او څه ډول دیني اصول لري. دا د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ کلنۍ وینا وه. ټاکل شوې ده چې د جنوري په 6مه نیټه به ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. له بلې خوا په زرګونو مسیحیان او سیلانیان د کرسمس د جشن په مناسبت په لویدیځه غاړه بیت الحم کې راټول شوي دي. د عیسویانو په باور حضرت عیسی هغه ځای چې اوس پکې د بیت الحم ښار کلیسا ودانه ده زیږېدلی دی. کاتولیک او پروتستان عیسویان کرسمس د ډسمبر په 4 ماښام او سبا یې لمانځي. سکال په اروپا، امریکا، استرالیا او نورو ځایونو کې د کرسمس مراسم د تروریستي ګواښونو د مخنیوي لپاره په کلکو امنیتي تدابیرو کې لمانځل کیږي.
اته بجې او 10 دقیقې شوې. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی. نن په دې موضوع ستاسو نظر غواړو چې د ولسی جرګې له لوري د بودیجې نه تصویب ستاسو د خپلوانو په ژوند څه اغېز کړی دی او که نه دی کړی. خو اوس لنډ خبرونه. د یو پاکستانی وسلواله ډلې ویاند ویلي د دې ډلې مشر په افغانستان کې د سفر په مهال یو برید روغ وتلی دی. د فاریاب ولایت په قیصر او پښتونکوټ ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ تازه نښتې شوې دي. د بامیان چارواکي وایي د یوې نوې پروژې په بشپړېدو به د دغه ولایت 1550 کورنۍ د تشلو له پاکو اوبو برخمنې شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما سخت انتقاد کړی دی. د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شنبه وویل د فلسطین په نیول شویو سیمو کې له اسرائیلو څخه د ښارګوټو د نه جوړولو د غوښتنې پریکړه لیک ته د امنیت شورا رایې به د سولې معامله لا سخت کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو د واقعیت درک په بشپړه توګه له لاسه ورکړی دی. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د حلب ښار په ختیځ کې په چاودنو کې 2 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د نایجیریا ولسمشر ویلي د بوکو حرام پر وسلوالې ډلې بریالی شوی دی. هغه دوه ورونه چې په جرمني کې د یوې تروریستي حملې د پلان د جوړولو په شک نیول شوي ول پرون بیرته خوشې شول. او د چین دولتي رسنیو ویل پر امور سین د لومړني پل د جوړولو کار د شنبې له ورځې پیل شو. دغه پل چې روسیا او چین سره نښلوي د جوړېدو وړاندیز 8 کاله پخوا شوی و او څه باندې 1 کال مخکې د دې پروژې په اړه موافقه وشوه.
سلام به شما. من جعفر احمدی و عصمت ساروان در این برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میزبان شما هستیم. این برنامه که تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت با بحث در مورد تأخیر در تصویب بودجه مالی سال 1396 اختصاص یافته. طوری که در جریان هستید سال مالی جدید به روز چهارشنبه آغاز شد، اما این بودجه تا هنوز از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب نشده. با باور کارشناسان این بودجه باید هفته گذشته تصویب میشد. وکیلان گفتند که یکی از دلایل تصویب نشدن بودجه مالی سال 1396 ناقص بودن طرح آن است، یعنی اصل توازن، اصل توسعه متوازن در این طرح رعایت نشده. نرسیدن به موقع معاش کارمندان دولت و تطبیق نشدن پروژه های عامل منفع از پیامدهای تأخیر در تصویب این بودجه دانسته می شود. آیا شما به خاطر تأخیر در تصویب بودجه مالی 1396 نگران هستید؟ تصویب نشدن به موقع این بودجه بالای زندگی شما چی تأثیر خواهد داشت؟ همین حالا به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه اینها هستند: 0782275 و 0799-20-35-40. همچنان از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما در این مورد پیام فرستاده می توانید و نیز از راه اسکایپ با ما در تماس شده می توانید آدرس ماست رادیو دات آزادی.
بله، لکه څنګه چې ژاکفر احمدی تاسو ته وویل، نن په دې موضوع چې د بودیجې نه تصویب به ستاسو په ژوند څه اغیز ولري. د نړۍ په نورو هیوادونو کې بودیجه د خلکو لپاره ډیره مهمه ده، البته په افغانستان کې هم ده، خو تر کومه ځایه پورې چې موږ تاسو سره پوهیږو ډیر خلک د بودیجې له وضعیته خبر نه دي. دلیل چې هر څه دی وی به، لیکن شاید هم یو دلیل ممکن دا وي چې حکومتونه په افغانستان کې په وروستیو څو لسیزو کې کمزوري ول او خلکو ته ډیر خدمات نه وړاندې کول، شاید یو علت هم دا وي. نو د بودیجې په تصویب او نه تصویب په اغیز هم نه پوهېدل، لیکن لکه څنګه چې اشاره وشوه که بودیجه تصویب نه شي په خپل وخت، نو کېدای شي په لکونو په لسګونو زره مامورینو معلمینو نور ماش ترلاسه نکری، او طبعا چې څوک ماش ترلاسه نکری د دکاندار نور نور هم اغیزمن کیږي، څوک چې پیسې ونه لري نو مصرف به څنګه وکړي. نو هیله ده چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې لکه څنګه چې وویل شوې یو ځلې بیا هم وایم، 0992 203 1540 بله شمیره ده، 0 8 2 5 5 د افغان بیسیم د 8 3 شمیرې له لارې ستاسو نظرونه راغلي دي، دا به هم له خپلو نور اوریدونکو سره شریک کړو.
بله، حتما. تا لحظات دیگر چند شرمنده روی خط داریم، همین حالا خوش آمدین، بفرمایین.
مهربانی کوی صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
توخیم د زابل ولایت تاثیر په تماس کې.
سلامت اوسئ توخی صاحب.
د موضوع په هکله کوم دونه ویلی شو چې روغتیا هم بودیجه پر هغو کسانو تاثیر کوي چې هغه معاشات لري یا پروژې لري یا نور په حکومتي کارونو کې داخل دي، دا پر عوامو باندې داسې زیات تاثیر نه کوي، خو البته یو څه دي کوي، خو موږ له عوامو بخیو موږ نه تنخواوې لرو نه په حکومت کې کار کوو نه له بل چا سره داسې پروژې او کارونه لرو، خو بیا هم دا د ملت په ضرر مقبولو، ځکه چې دا ملت ته خامخا د هر چا کار ورسره پیدا کېږي. خو البته د حکومت له ډېرو اختلافاتو څخه ډک ده، ډېر اختلافونه لري، یو د بل انتقامونه سره اخلي، نو دوی باید په خپل مابین کې یو خپل ژوند د زندګي سره برابره جوړ کړي، له دغه اختلافاتو څخه لاس واخلي. ولسی جرګه او جمهوري دولت دا باید سره یو شي، یو د بل کارونه پر مخ بوځي.
سلامت حسین،
تشکر از تماستان. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
و علیکم سلام.
سلامت حسین، مهربانی کوی.
زا عبدالروپیم درو کنم.
مهربانی کوی سب.
ما نظر کنه چی بودیجا در حکومت در جرگوالو بعد داسې عمل وکړي چې دواړه سره توافق ته ورسېږي، دا که خو هم جرګوالو ته نقصان دی او هم حکومت ته، ځکه چې ګډ حکومت دی، یو عضو ده حکومت.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل
قطع هم شد. سلام، خوش آمدین، بفرمایین، برنامه مایکروفون شماست،
خبری وکړئ صاحب،
بفرماین.
متاسفانه دیدوی تلفنم لکه چی قطع شو. خیر،
بله،
بل اوریدون که مشته، خو البته پیغامونم دیر زیاد را غلی دی.
بله، چند پیام داریم سارون سیب.
یو چو به ولولو. نسیم زیرک لحلمند لیکی ویده بوریجه نه تصویب سلفی سده پر عام ولس منفی اغیز که ویولی ده حکومت حرکات هم ده منلو ندی، فساد پکی موجود دی. بل اوریدون که همت الله لیکلی دی د دولت وکیلان د غریب ولس په کیسه کې نه دی، خو یو معلم یا مامور چې شپږ زره افغانۍ معاش لري هغه به هغه هم که ور نه کړل شي نو وضع به څنګه وي. نقیب الله نجات له زابل لیکي، تر اوسه پورې خو د مالیې د نه تصویب مالیې منظور شاید بودیجه وي، پریکړې کوم څرګند اغیز نه دی کړی، کېدای شي وروسته بدې پایلې ولري. اتل فریادی له لوګر لیکي د ولسی جرګې له لوري د بوري جن تصویب او د هیوات د هیوات په زیان دی اقتصاد ته zarar رسوي. محمد نسیم زاهد له کندهار لیکي د بوري جن تصویب او د ولس حق تر پښو لاندې کوي. ولس مشر غنی باید نوی وزیران وټاکي. دوی د مسالې ته اشاره کړې ده چې ګواکې بودیجه ولسی جرګې په دې خاطر نه ده تصویب کړی چې ولسی جرګې او حکومت نوی وزیران نه دي معرفي کړي.
بله، یک پیام دیگر هم میخونیم، باز میریم سراغ شنوندای ما. گلمیران عثمان خیل از بغلان نوشته کرده که از ولسی جرګه میخواهد تا هر چه زودتر بودجه مالی 1396 را تصویب بکنه، زیرا یک طرف هوا سرد است و از طرف دیگر هم قیمت مواد اولیه بالا رفته. اگر بودجه به موقع و زودتر تصویب نشه، مامورین حکومت با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. فکر میکنم شرمنده روی خط تلفن داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
مهربانی کوسب.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب احمدی سید، جناب زبان سید، خدمت عرضت این سلام. سلام خواست خدمت جناب نایمی سید، امیدوار است من کجای هستم سلامت باشم.
سلام، خوش آمدین سید.
در حد ادرات از سولت تخار خلص والیش که میشتم از کرفتیم.
مهربانی.
از دل جناب احمدی سید محترم خدمت شما عرض کنم که ما خود در قدم اول نکدام وظیفه دار دولت هستم، نکدام کارمند و نه کلم سرباز، فقط یک کارمند عادی هستم. میخواستم نظر خدا بتون بر بخاطر تکیدن بودجه سال 1396
بفرمایید سیب.
از این دلیل خب کاملا جناب احمدی سیب تاثیرات منفی خدا داشته و میداشته باشه بالای دفاتر کار معاشات دفاتر دولتی و سربازای اردوی ملی و کسایی که در رشته نظام کار میکنند. این در حقیقت از نظر شخصی ما باید دلسردی تصویب نشدن بودجه سال 1396 باید دلسردی کسایی میگرده که در خط نبرد علیه مخالفین افتنگن. توصیه ما برای پارلمان این است که بجای انتقام گیری کوشش کنن روی مسئله ملی اگر فکر کنن به نظر شخصی ما بهتر میشه، بخاطر از اینکه یا ما فکر میکنم بخاطر معرفی نشدن وزرا، بخاطر کم توجهی دولت، یک بار دیگر اینا از ملت انتقام گرفتن که بودجه 96 تصویب نشدن. یکی و علت بعدیش است که فقط به خاطر از اینکه نظر شخصی خودم بودجه 96 به خاطر از این تصویب نشده که من یکون شعاری نداشته باشم که توازن به نظر گرفته نشده. من فکر میکنم تا حد خاصی از این برآورده نشده، من اینا خاطر منفعت ملی و خاطر منفعت خود فکر میکنم، به خاطر از اینکه فکر میکنم حتما در معاشات از تغییرات به میان آمده یا حتما در امتیازات از پارلمان تغییرات به میان آمده که اینا دست به انتقام گیری زدن. من فکر میکنم اگر به خاطر از انتقام گیری به جا که تقابل با قوه اجرایی است و انتقامش هم از ملت میگیرند، به خاطر ازی اگر منسجم شوند روی راکت پاراگانوی پاکستان روی وسایل ملی اگر فکر بکنند، به نظر شخص من خیلی جد بهتر میشه. جناب نیمی سید محترم، این نظر با حضرت جناب احمدی سید.
سلام،
تشکر از شما.
خود ما بود.
سلامت باشین. شما لازم به ذکر میدونم که استدلال وکیلایی است که طرح بودجه مالی 1396 ناقص هست، یعنی اصل توسعه متوازن در این طرح مد نظر گرفته نشده. صدای ما را روی موجای متوسط 1296 و FM 108.5 از رادیو آزادی میشنوید. برنامه میکروفون شما است و در این برنامه روی تأخیر در تصویب بودجه مالی 1396 بحث میکنیم و نظریات شما را در مورد پیامدهای تصویب نشدن به موقع این بودجه مشنویم. از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم هم می توانید در این مورد به ما پیام بفرستید. پیام هایتان را حتما با سایر شنوندای ما در میان می گذاریم.
بله، د تلفن لاري اوریدون کي لرو مخکې تر دې چې دوی پیغامونه ولولو، اول به د تلفن اوریدون کي ته نوبت ورکو. مهرباني.
سلام، خوش آمدین.
سلام علیکم. سلام علیکم، من عمر زکی زابل ولایت سر سایر بتماس کیم.
مهرباني کوم
محترم، از مور باندې نظر ده کچې دی وکیلانو صاحبانو د ملت لپاره
دا بودیجه چې د ولایتو لپاره کمه ده او خپل ولایتونه ولایتو لپاره دا کار کوي په داسوار لس کال کې دی دا وزیران نه استعمال کول په دغه دغه باندې چې دی بودیجه کمه ده کړې ده مصرف کړې ده په نیو په سل کې نیو په ساده هغه په خواني او چلان صاحبان دي نن چې دا حکومت د جوړېدو په خوا ده دغه شی یو زموږ فکر ده چې خدای کول دا دولت په ورځ په ورځ د جوړېدو په خوا شي او دوی خنډونه اچوي دوی باید څه مسلتونه وکړي چې د ملک لپاره دغه مشکلات نور جوړ نه شي او نور کار وکړي د بارنیانو په مقابل کې خپل دا زور او حکومت استعمال کړي دغه ټول درې سره اورګارونه که دولت که پارلمان ده که قضا ده زموږ خو دغه نظر د خدای دی وکړي
درست ډېره مننه سلامت اوسئ
تشکر از تماستون سلام خوش آمدین بفرماین
بله سلام علیکم
سلام خوش آمدین البته شنونده داریم از طریق اسکایپ
جناب سروان صاحب سلامون داوډین لیکوم او سلام نوروز ته غواړم چې د دې پاک لکس مسلکی خبره وکم
مهرباني
کوئ ادم تصویب او ګوري ادم تصویب دی بودیجه قابل تشویش ده البته په هر ملک په خصوص هغه ملکو کې چې مش انکشافي برنامه لري او روب انکشاف کارونه کوي مګر منګه دومره چې خلک تشویش کوي ما د برنامه ته تعقیب کړل اصلا خبره بل چیرته ده د پارلمان نه تر اوسه پوښتنه نه شوی چې تاسو ولې نه تصویبوي ایس میډیا کې نه ناسته چې هغه اصلي خبره مسلکي خبره ته پوښتنه وکړي د 1394 انکشافي بودیجه مطلق انتقال سوی ده 95 تا 95 انکشافي بودیجه 96 انتقال سوی یعنی په دې معنا چې هغه بې کفایت وزیران والیان هغه د 95 1395 کال بودیجه نه ده لګولی دا په 96 کې انتقال سوی چې انتقال سوی وکیل د پارلمان پوښتنه کوي چې دغه بودیجه چې تا انتقال کړی انکشاف متوازن پکې نظر کې درست نیوسای اما عدم امنیت په ساحه کې سبب کیږي د بودیجه نه لګیږي نه مصرفيږي نو بیا ته ول انتقالې دا یو نقطه دوم د تشویش پک لویم په افغانستان کې د سي قوانين وجود لري زمونه چې تصویب نه کیږي بودیجه نه د بعضي موازیر په اساس چم دا اوس پیدا نه شويږي ولسمشر ادارت ورکوي چې د تیر کال په اساس چې تیر کال په اول رو به کې نه رقم چې بودیجه او امغه سي دا دغه کې ولګوي یعنی په دې معنی چې مطابق دی تیر کال دی حمل اول نمره روبی په اساس بودیجه اجرا کیږي امکان لري د میاست میاست تاسو خو میاست میاست نشي کېدای چې حکومت خلکو ته معاش ورنکي میاست میاست خو نشي کېدای چې پروژه ټول ودرې دی په ټاپه میاست میاست خو نشي کېږي چې افغانستان حکومت گویا بخي اقتصاد سقوط او سیاست ختم ده حکومت هم سقوط ده نو بنان یو لار استه چې د غورزو کې کچری بیا هم مخه رخصتونه د پارلمان محترم او کیسایمان دای تصویب نکړه دا انتقال دی دا پاتیکیږي پروسټوینه ورسته حکومت مکلف ته چې هدایت ورکړي چې مطابق دی بودیجه د سال تیر کال د قواعد رو به اجراسي
سلامت او
سیکورس
انجینر صاحب خروټي بل اوردون خیلی روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو
سلام خوش آمدین بفرمایید
محترم اوري
بل صاحب اورو مهرباني کوي صاحب
راز محترم تاسو او تاسو محترم همکار او د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم شمس الحق علي زاده کابل څخه
مهرباني کوي علي زاده
محترم د وکیلانو ولسی جرګې چې د شپږنویم کال بودیجه رد کړه نو دلته دوی دوه علتونه وړاندې کوي یو خدا چې دوی د حکومت غوښتنه کړې و چې هغه و نفر وزیران چې دوی سلبي صلاحیت کړی و نو دوی ول کچيري مشترا معرفي نشي د اعتماد درا یو خستولو لپاره نو موږ به دغه یو ګوډینا او یو انتخاب د فشار د علي په توګه په حکومت باندې وکړو چې دغه بودیجه برات کو او دوی ملت دا و چې دغه بودیجه عادلانه نه ده او متوازنه نه ده د پکتیکا ولایت یو غړي شاغلي نادرخان کټوازي یو اشاره وکول چې یعنی پکتیکا ولایت درویش ولسوالۍ لري څومره یو لوی او فرنفس ولایت په دغه شپږنویم کال بودیجه کې د پکتیکا لپاره یوازې یو مکتب په نظر کې نیول شوی دی چې دا باید جوړ شي نو همداسې جنوبي ولایتونه دي جنوب شرقي ولایتونه دي چې اوس خپله د هلمند ولایت یم چې یعنی هیڅ کار موږ په دغه بودیجو کې موږ ته په نظر کې نه دی نیول شوی نو موږ وایو چې دغه بودیجه دا خو د ملت د سرمایې ته ورکول کیږي د بیت المال ته دا مصرف مصرفي ورکول کیږي د ملي خزانې څخه نو دا خو د ټول ملت ته ضرورت او لمړیتوبونه او اولیتونه باید په نظر کې ونیول شي. دا یو بام او دوی حوالی دا دومره بې انصافي او بې عدالتي به تر کومه پورې دا زموږ په ملک کې. نو که دغه بې انصافي او یا بې عدالتي ادامه ولري څاروان صاحب، بیا خو نو موږ دلته د امنیت او د ثبات او د یو وحدت او د اتحاد او د مستقلي هیلم نشو کولی چې د افغانستان په یوه نقطه کې د معارف مکتب دی ژوند دی زندګي دی هر څه خدمات یې عرضه کیږي دولتي او د افغانستان په بل سیمه کې دی هلته بیا ویني مرګ دی کشتار دی بې رحمي دی بې عدالتي او بې انصافي دی. نو موږ وایو چې پرله د حکومت نه دا څه کیږي چې دغه خلک دوی معرفي کړي؟ ولې نه معرفي کړي؟ دغه ونه پاره دا اووه وزارتخانې چې وزیران نه لري او کارونه دغسې تکني دي، نو خو دوی د معرفي کړي دغه خلک؟ ونه پاره دغسې اهلیت لرونکي کسان دي معرفي کړي، لایقه کسان دي معرفي کړي چې په دې وطن یې زړه خوږېږي، وفادار وي، تعهد ولري او تخصص ولري، خاین نه وي، مفسد نه وي، پاک کسان وي. دا د معرفي کړي چې پارلمان رایه ورکړي او دا کارونه سمخ تولات هم به بودیجه تصویب شي، هم به دغه یو عادلانه او متوازنه بودیجه په نظر کې ونیول شي چې ټول ملت رضایت ولري او ټول حقوق ته احترام شوی وي، دغه مساویانه حقوق ټول رسېدلي واوسي.
ډېره مننه، سلامت اوسې، کور ودان، سلامت اوسې. چې نظر مو څرګند کو، قاری صاحب پښتون دی فکر کوم، مهرباني.
بله محترم سروان صاحب، تاسو السلام علیکم. محترم محمدی صاحب، تاسو ښه ټول کارکوونکو اورېدونکو ته ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. خو ملت پلن په دان کې راګیر دی، نو خدای دې پر دې ملت فضل کوي. محترم سروان صاحب، زما نظر خدا دی اصلا دا د بودیجې نه تصویبول فکر کوم دا هغه عمیق اختلافات چې حکومت خپل په مابین کې لري یا د وکیلانو سره لري مبارکه ده د وزیرانو. او بله خبره دا ده، ملت ته داسې فکر کوي چې شاید دوی اختلافات نه سول لري، ملت ته چل جوړول دي. او بله خبره دا ده، په نورو هېوادو کې که داسې دا نه تصویر د بودیجې راشي یا پارلمان یا قوه اجراییه او مقننه په مابین کې خپل اختلافات پیدا کړي، په نورو مملکتو کې چې دا بودیجه تصویب نه شي، خلک ډېر په حیرت کې یعنی هغه دوه نه ځندي در او په درو تصویبوي. ولې په خاطر د دې بودیجې نه تصویبول اصلا زه د دې نظر سره مخالف یم چې عوامو ته ضرر نه رسېږي. دا پر عام ولس باندې هم ډېر تاثیر کوي، یعنی پر موټروان باندې، پر دواخانه والا باندې، پر هغه کسان چې یو دستکي کراچی لري، پر ترکاري والا باندې، پر ټولو هغه خلکو باندې چې کار لري او کار کوي، هم پر هغه خلکو باندې چې یو شی رانیشي، او هم هغه خلکو باندې چې دکانداران دي یو شی خرڅوي. دا پر عام ولس باندې واقعا تاثیر لري. شاید که د بودیجې تصویب نه شي، پروژې به ودرېږي. شاید هغه کار چې اول خو خلکو ته اوس کار نشته، بیا که کار پیدا شوی وي، هغه خلک چې کار ورته پیدا دی، هغه خلک هم بیا کاره کېږي. او بله دا ده چې اوس معلم دی شپر یو معلم دی شپر زره معاش لري، نو که بودیجه تصویب نه شي، د معلم معاش نه ورکول کېږي، د معیوب معاش نه ورکول کېږي، د یو معمول معاش نه ورکول کېږي، د مدیر معاش نه. نو دا خامخا پر عام ولس باندې تاثیر اچوي. نو خدای دې وکړي چې دوی خپل اختلافات یوه خوا ته کړي او ملت ته چل جوړ نه کړي دا بودیجه تصویب کړي، تر څو چې ملت ته بېکاري اخلاص د دې ضرورت اخلاص.
سلامت اوسې کور ودان. احمدی صاحب څنګه اوس پیغامونه لولو؟
بله حتما.
نو شروع کوم یا که شروع کوی؟
مهربانی شروع بکنه.
نادر لخوص سخلی که وید ولسی جرگه دا اقدام چه بودیجه تصویب نکره پر ولسمشر او اجرای رئیس باندې فشار دی او د پروژو د ناکامۍ علت. محمد داود له هلمند لیکي وایي زما نظر داری چې د بودیجې نه تصویب د ټول مملکت په زیان دی. رحیم الله نوری له کابل لیکي وایي د بودیجې نه تصویب د دې غریب ملت په تاوان دی او مسؤلیت یې د دولت په غاړه دی چې قانون نقض کوي. عبدالوارث امیری له لغمان لیکي ولسی جرګه باید بودیجه تصویب کړي ځکه زیاتره دولتي مامورین په خپل معاش باندې خپل مشکلات رفع کوي. محمد اکبر اخونزاده له بغلان ولایت لیکي البته له بورکی ولسوالۍ وایي ولسی جرګه باید بودیجه تصویب کړي ځکه چې تاوان ټول ملت ته رسیږي. محمد الله پښتون له هلمند ولایت لیکي د بودیجې د نه تصویب ټول زیان عامو خلکو ته رسیږي، نه د ولسی جرګې غړي ته ولس تاواني کیږي نه چارواکي. ولسی جرګه دې له سیاست لري ژر تر ژره بودیجه تصویب کی او له هر راز اختلاف دی لاس واخلی. دا خبره پردیس له لوګره کړی ده. شفی جان زادران له نادر شاکوټ ولسوالی څخه لیکي ولسی جرګه په دی کړهو ولسته زیان اړولای دی. دا هم دی دوی نظر او اوس یو شمیر نور نظرونه به څنګه تاسو ولولی؟
بله حتماً. پیش از اینکه خبرها را بشنویم چند پیام را به دری هم با سایر شنونده شریک می سازیم. شنونده به نام آریان از لوگر نوشته که تصویب نشدن بودجه مالی 1396 بالای زندگی افراد تأثیر منفی می گذاره و بخصوص به مشروعیت و اعتماد دولت صدمه وارد می کنه. عبدالهادی از ولایت نورستان نوشته که پارلمان حق داره که بودجه را تصویب نکنه، چرا رئیس جمهور وزرای جدید را معرفی نمی کنه؟ شنونده دیگر که عطل فریادی البته از لوگر نوشته که تصویب نشدن بودجه سال مالی 1396 البته به ضرر مردم هست و ولسی جرگه انتقام خود را از افسرای اردوی ملی و مامورین دولت به شمول معلمین میگیره.
احمدی سپیج چه دا پیغمبول بروسته شاتر شوی و زکه چه لینگلیسی طور چخه کار اخسته و دا 1396 یا دیار لسواش پشنی ویمی پا انگلیسی لیکله و چه کلا تا سی انگلیسی طوری پا اخپل پیغم که ولی که نو پیغمو تیرو بیرکیشه
و برای ما مشکل میشه خواندنش. و آخرین مخاطب ما به نام احمد شکیب سادات از زابل نوشته که تصویب نشدن بودجه سال مالی 1396 بالای کارمندان دفاتر ملکی تأثیر
مثبت،
البته تصویب شدنش تأثیر مثبت داره، ولی کسانی که رشوه میگیره و معاشات دلاری دریافت میکنن بالای اونا کدام تأثیر نخواهد داشت. تشکر از پیامایتون.
لطولو منندویو و سمد تلفون للاری او ریدون که لرود مهربانی کوی آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو او دا یادوانه هم کهو چه دوری تلفون قطع شو. خیر زبا یو شمیر نور پیغامونه ولولم ترسو چه بلا ریدون که پیدا کیشه.
مهربانی
بیاوریدون که چه نومیننده لیکره که بودیجه پا وقت تصویب نشی که دیشه زینی چارواکی لأصول و تیرهی وکری غیری قانونی کرنی وکری. آوریدون که اشتا منتظر نبریجو.
اتفاقا تماس شنونده ما برقرار شد. سلام بفرماین.
علیکم سلام، جوری رو خیری هسته.
سلامت و
سلام. تشکر. مهربانی.
زه خو یو ملکي سړی یم، سواد هم نه لرم په دا بودیجه مدیجه باندې، ولاکه پوهېږم مګر د افغانستان څخه هوښیار خلک دي، دا خبرې درته کوي او د خدای په خاطر باندې نورې دنیا دښمنان همغه ورمعرفي کوي فکر دا ویل غواړم.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
خوش آمدین، بفرمایین.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
حالی ولغمان نمتاد زحمت در که ساسی و ساسی طول و ریدون درنجه که سرامال بلندی که اوما.
سلامت و سی.
در موضوع پر ارتباط می شخصی نظر داو که چه تا در پارلومان و در بودیجی تصیب در قطعی سیخ تلس کال یاد سونش پارلومان شویده نظر واچه و ایس وقت در پارلومان در بودیجی پا اول دپنه در تصیب کرده دلیل هم دایو دلیل ده متوازن نده متوازن نده هم ده خبر ده بیا سړی باید دې ته متوجه شي چې وخت یې ستاسې ولسي جرګې کوم انتخاب کړی کوم ویلی دی چې دا باید متوازنه شي چې بېرته وزارت مالیې ته تللی هغوی بېرته هماغه شی ټکي په ټکي بېرته هغوی بیا هغه یې تصویب کړې ده. نو دا دې نه دا ثابتېږي چې دا ولسي جرګه داسې کسان ناستې چې دولت رشوت اخلي وزارت مالیه، البته پیسې به ورکوي چې بیا بېرته هماغه خپل لیکل شی مني بېرته باید ټول عوام راوځي چې دا ولسي جرګه د نن ملا غم نیولې نه ده، ولس غم نیولې ده، ټول خپل جیبو ته ناستي هماغه متوازن بانه کوي بېرته هغوی متوازنه کله جوړولی شي سره کمې متوازنه کي یو ځای کښې به امنیت نه وي، یو ځای کښې به پروژې نه تطبیق کېږي. دا به ویل زما تل د مزار غوندې پروژې را کړه، نو هغه خو هر یو په دې پوهېږي چې پروژې خصوصا انکشافي بودیجه هغه ځای کښې مصرفېږي، دلته امنیت خو برقرار وي، ولایت کښې به امنیت نه وي، هغه وایي
ما ته موږ د امن ولایت په حساب بودی یاګه کېدې نشي کنه نو د دې یو خبره ده همدغه هر دفعه چې راځي زما شخصي نظر خلاله چې خپل پیسو خپل جیب ته لاړ جوړ کړي بل کوم مطلب نه لري دې
سلامت
تاسو وړي امن بودی یاګه سوره دې با تاسو کې پیسې چې واخه تل تاسو وي اخلا
سلامت اوسه ډېر مننه
تشکر از تماستون
فکر کوم چې وخت نه لرو صرف یو دوه پیغام ولسته شو عبدالحلیم لصابل لشل زول سوالی سخليګي وای زما په نظر د بودی چې نه تسویب بدل سیاسي دلیل لري محمد دوست مستمیر د کندوز لارچول سوالی سخلي کې وای د بودیجې نه تسویب به دې سبب کیږي چې د کندوز پارچول سوالی کې نیم پاته سړک انیم پاته پاته شیم د سیده خلکو په ځان دی نسیم زیرک له هلمند لیکي حکومت لس وزیران لري او نورې بودیجه نسی مصرفله نو ولسی جرګه بودیجه د چا او څه لپاره تصویب کړی
تشکر از پیام های شما چشم برای دریافت پیام های بیشتر از شما هم هستیم که تا حالا به ما پیام ارسال نکردین در نیم ساعت دیگر هم در